Irak.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو زموږ سلامونه ونې کې هیله ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د 1440 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 15مه د 1440 هجري قمري کال د جمادې الثانی د میاشتې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 16مه نیټه ده. سامان الله زمانی او زما محترم همکار غلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو څو د نن ورځې یو ساته مازګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم ټول مسلمان ولسونه په ګډه د ساینسټي رژیم د مشرانو د محاکمې غوښتنه کوي تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم افغانستان او پاکستان په تیرونۍ کې د پروګرام نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د 1440 کال د شعار پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په تهران کې د اوراسیا اکسپو نندارتون ته د 2 هیوادونو سوداګریزو چارواکو ته بلنه. له هند څخه افغانستان ته په رسمي ډول د درملو واردات پیل شول. تېره اونۍ له افغانستانه بهر ته د انار جوسو صادرات او د 250 فلسطینی اسیرانو د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری.
اوس هم بشپړ خبرونه. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د 2 هیوادونو سوداګریز چارواکي د تهران په 4 اوراسیا اکسپو نندارتون کې د ګډون لپاره بللی دي. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی د سکل په 2020 میاشت کې په تهران کې د اوراسیا اکسپو د 4 نندارتون د ترسره کېدو په یادولو سره وویل، ایران د اوراسیا اقتصادي اتحادیې د 5 غړو هیوادونو یعنی روسیې، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو او لړپوړو چارواکو سربیره د ازبکستان او ترکمنستان چارواکي د ایران او روسیا د سوداګریزو همکاریو د لومړی عالي غونډې د جوړولو لپاره رابلل دي. جلالی دا خبر د روسیا اکسپو د 4 نندارتون او د ایران او روسیا د سوداګریزو اقتصادي همکاریو د عالي غونډې د همغږۍ په ناسته کې اعلان کړ. دا ناسته د روسیې د څه باندې 500 اقتصادي فعالانو په ګډون په مسکو کې د ایران د سفارت په انګړ کې ترسره شوه. د اوراسیا اقتصادي اتحادیې چې یو بین الدولتي اقتصادي اتحادیه ده، غړي هیوادونه یې بلاروس، قزاقستان، روسیا، قرغزستان او ارمنستان دي. د دې اتحادیې فعال ناظر غړي د ایران د اسلامي جمهوریت، ازبکستان او کیوبا دي، او همدارنګه ایران په 1403 کال کې د دې اتحادیې ناظر غړی شو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په غزه کې د دوامدار بمباریو د بشری مرستو د ننوتلو د مخنیوي له لارې د فلسطینیانو دوامدار وژنې او نسل وژنې ته اشاره وکړه او نړیوالې ټولنې او ملګرو ملګرتونو ته یې د جرمونو د بندولو او د جنګي مجرمینو او نسل وژنې د عاملینو د محاکمه کولو د مسؤلیت په اړه د سمدستي او اغیزناکو اقداماتو د مسؤلیت یادونه وکړه. هغه امریکا او د صهیونیستي رژیم نور وسلوال او سیاسي ملاتړي د فلسطینیانو په نسل وژنه او په نیواکي فلسطین، لبنان او سوریه کې د دې رژیم لخوا ترسره شوي نور جنایتونو کې هم د صهیونیستي رژیم شریکان او ملګري وبلل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تیر 1.5 کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اروپا دښمنانه او غیر قانوني اقدامات د اروپا په ډیپلوماسۍ باندې د شرم داغونه وبلل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ایران د اسلامي جمهوریت له راډیو او تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ماښام خپره شو وویل، په تیر یو نیم کال کې اروپایانو هڅه وکړه چې د برجام د سقوط لپاره ایران ملامت کړي، که څه هم ایران هیڅکله له دې سند څخه سرغړونه نه ده کړې، تر هغه چې امریکا په 2013 کال کې اعلان وکړ چې نور به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پرېکړې پابندي نه کوي. هغه وویل د ایران په اړه دا تړون د امریکا لخوا په خزله کې وغورځول شو او بیا لویدیځ په ځانګړې توګه اروپایانو د امریکا پیروي وکړه او بیا یې پر ایران باندې د برجام د نه اجرا کولو تور پورې کړ. د روسیې بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ایران په اړه ټول نړیوال نظم اوس په سختۍ سره ازمول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د اروپایي لوري دښمنانه او غیر قانوني اقدامات د اروپا پر ډیپلوماسۍ باندې یو داغ و او دوی د دوکبازانو په څیر فریب ورکوونکي اقدامات کارولی دي.
د ایران د ګمرک د وروستیو احصایو له مخې په اته میاشتو کې د ایران غیر تیلي بهرنۍ سوداګري له شپږ او یا اشاریه پنځه میلیارد ډالرو څخه زیاته شوې ده. د ایران ګمرک د دوشنبه په ورځ په یوه راپور کې اعلان وکړ چې د روان کال په اتو میاشتو کې د ایران بهرني سوداګري یو سل یو دېرش میلیونه او څلور پنځوس زره ټنه وه چې په ارزښت شپږ او یا میلیارد او پنځه سوه اووه دېرش میلیون ډالرو ته رسیږي. د پارس ټوري د راپور له مخې دا کچه بهرنۍ سوداګري د وزن له پلوه یوه اشاریه درې پنځوس سلنه زیاتوالی شي. په راپور کې راغلی په همدې موده کې یو سل پنځه میلیون او دوه سوه یو دېرش زره ټنه بیلابیل توکي چې ارزښت یې شپږ دېرش میلیارد او نهه سوه اووه نوي میلیون ډالر دی بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د وزن له مخې یوه اشاریه اوولس سلنه زیاتوالی ښیي. د دې راپور له مخې د روان کال په اتو میاشتو کې پنځه ویشت میلیونه او اته سوه درې ویشت زره توکي تنه ټوکی چې ارزښت یې نه دېرش میلیارد او پنځه سوه څلوېښت میلیون ډالر دی ایران ته وارد شوي دي.
په کابل کې د یوه خصوصي شرکت چارواکي وایي چې د یوه معتبر هندي شرکت استازولي پرانستل کېدو سره له هند افغانستان ته د درملو واردات په رسمي ډول پیل شوي دي. د هغوی په خبره لومړۍ مرحله کې به پنځه ویشت قلمه درمل وارد شي او نږدې راتلونکي کې به دغه بهیر پراخ او د هیواد روغتیایي اړتیاوې پوره شي. بل لور ته د افغانستان درملو خدماتو اتحادیې چارواکي وایي دا مهال هیواد کې د درملو واردولو تر څلور سوه زیات شرکتونه فعالیت کوي او ټول دغه شرکتونه هڅه کوي په روغتیایي معیارونو برابر او با کیفیته درمل هیواد ته وارد کړي. په ورته مهال کې د هند سپلا شرکت چارواکو ویلي چې دغه شرکت د درملو تولید په برخه کې نوي کلنې تجربې په درلودلو سره ژمن دی چې روغتیایي برخه کې افغانستان سره دوامداره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو له لوري له پاکستانه د درملو په واردولو تر بندیز وروسته د درملو واردونکو ته سپارښتنه شوې چې د درملو واردولو لپاره بدیلې لارې ولټوي، هغه اقدام چې له هنده د درملو واردولو کې عملي بڼه خپله کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ممیزو پیازو او کچالو د زیرمه کولو لپاره د شاوخوا پنځه سوه پنځه ویشت ګودامونه د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان سه شنبه د لندۍ په پنځه ویشتمه نیټه په یوه پیغام کې زیاته کړې ده چې دا ګودامونه د نړیوال بانک په ملاتړ جوړ شوي. دا ګودامونه په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړ شوي دي. د خوراکي او کرهنې سازمان زیاته کړې ده دا ګودامونه د محصولاتو مقاومت زیاتوي، له حاصل راټولولو وروسته زیانونه کموي او د کروندګرو عاید هم زیاتوي. په افغانستان کې د کروندګرو محصولات تر ډیره بریده د سړو خونو او مناسب ګودامونو د نشتوالي له امله خوسا شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ لارې څخه باندې دوه سوه ټنه توکي چې لویه برخه یې د انارو جوس دي بهر ته صادر شوي. په هغه بیان کې چې د وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې خپور کړی نه ده په ډاګه شوي چې د انارو جوس کوم هیواد یا هیوادونو ته صادر شوي، خو لکه چې له پاکستان سره ټولې لارې تړل شوي د انارو په ګډون د افغانستان تازه میوې او نور تولیدات د منځنۍ اسیا او ایران له لارې د سیمې هیوادونو ته صادریږي. د بیان له مخې تیرونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې تر ټولو ډیر انتقالات د حیرتان له لارې شوي چې اندازه یې څه باندې 111 ټنه ښودل شوي. دا هغه لاره ده چې په دې وروستیو کې په بشپړه توګه د مسافرو، سوداګریزو او ترانزیټي چارو پر مخ پرانستل شوې ده.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د فلسطیني اسیرانو د څېړنو د مرکز مشر ریاض الاشقر اعلان وکړ چې 250 فلسطینیان له دوو لسیزو راهیسې په اسرایلي زندانونو کې دي او له حمله ازادۍ محروم پاتې شوي. الاشقر د دې اسیرانو سختو شرایطو ته په اشارې سره وویل چې ډیری یې د بند د کلونو په کلونو کې خپل نږدې کسان له لاسه ورکړي او پرته له دې چې په جنازه کې ګډون وکړي له اضافي کړاو سره مخامخ شوي دي. د فلسطیني اسیرانو د څېړنیز مرکز مشر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د فلسطیني اسیرانو د خراب وضعیت په وړاندې بې پروا ده او د بشري حقونو ادعا کوونکي بنسټونه حتی د دې اسیرانو لږ تر لږه درملنې او انساني اړتیاوې نه دي تضمین کړې. د لشکر په وینا ډیری اسیران له 70 کلونو څخه زیات عمر لري او له سختو ناروغیو څخه کړیږي، په داسې حال کې چې له لومړنیو درملنې اسانتیاو محروم دي. الاشقر همداراز په تیرو دوو کلونو کې د فشارونو او شکنجو د زیاتوالي یادونه وکړه او د دریو پخوانیو بندیانو نومونه یې واخیستل: ابراهیم ابو مخ، ابراهیم بیا بیادسه او ابراهیم ابو جابر چې نږدې 40 کاله کې په زندان کې تیر کړی دی. هغه د غزې د اوربند له منځګړو وغوښتل چې د نیک نیت د نښې په توګه د دغو بندیانو د خوشي کېدو موضوع تعقیب کړي.
یوې رسنۍ د وینزویلا په وړاندې د امریکا د دښمنانۍ خدماتو لپاره د سینوستي رژیم د ملاتړ د دلیلونو په اړه یو راپور خپور کړی. د فلسطین کرونیکل خبرې رسنۍ د وینزویلا په وړاندې د امریکا د پوځي برید پلان لپاره د سینوستي رژیم د ملاتړ د دلیلونو په اړه یو راپور خپور کړ چې هدف یې په هیواد کې د نظام حکومت بدلول دي او لیکلي دي: تلابیب غواړي چې دا عمل حتی د امریکایي عسکرو د ژوند د خطر په قیمت ترسره شي. په امریکا کې د سینوستي رژیم ملاتړ کوونکي څېړنیز مرکزونه د وینزویلا د تیلو د لوټمارۍ په ملاتړ کې مقالې خپروي. په وینزویلا باندې د امریکا د برید په اړه د دې څېړنیزو موسسو د غړو ټینګار نه یوازې د اسرایلي ګټو سره د وینزویلا د مخالفینو د اړیکو له امله دی، بلکې دا ډول ګامونه د لویدیځې آسیا څخه بهر د نفوذ لپاره د تلابیب د غوښتنو سره سم اخیستل کیږي. راپور وایي هر څه د هغه وخت په څیر دی کله چې پر عراق د برید لپاره چمتووالی نیول کېده. اسرائیل په عراق باندې د امریکا د برید مهم ملاتړی و، خو په ورته وخت کې سینوستي رژیم په دې برید کې په نظامي توګه برخه نه واخیستې. د ټرمپ ملاتړ کوونکي شنونکي په لیوالتیا سره د وینزویلا د تیلو سرچینو د لوټلو د اړتیا په اړه خبرې کوي، لکه څنګه چې په عراق کې پیښ شوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوسم پاو مکړی سیاسي تبصرې ته چې ټول مسلمان ولسونه په ګډه د صهیونیستي رژیم د مشرانو د محکمې غوښتنه کوي تر عنوان لاندې دی: د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په غزه کې صهیونیستي رژیم د جنایتونو او په لبنان باندې د دغه رژیم د بریدونو په غندلو سره د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات پر خلاف د صهیونیستي رژیم له دایمي ګواښ سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو او د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایی په غزه کې د پله پسې بمباریو له لارې د فلسطینیانو د وژنې او نسل وژنې او د بشري مرستو د ننوتلو وتلو مخنیوي ته په اشاره سره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو مسؤلیت یاد کړ چې د جرمونو د بندولو او د جنګي مجرمینو او نسل وژنې د عاملینو د محاکمې لپاره سمدستي او اغیزمن اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې وروستي پریکړه لیک ته په اشاره سره چې د 1947 کال د جنوا کنوانسیونونو د لومړنۍ مادې سره سم د ټولو دولتونو مکلفیت باندې ټینګار کوي تر څو د نړیوال بشري قانون د قواعدو پلي کول ډاډمن کړي. د صهیونیستي رژیم لخوا د بشري قانون تکراري او جدي سرغړونې او د جنګي جرمونو د انسانیت ضد جرمونو او نسل وژنې کمیسیون په کلکه وغندلو او د صهیونیستي رژیم د معافیت د پای ته رسولو په اړتیا باندې ټینګار وکړ. بقایي همداشان وویل صهیونیستي رژیم د امریکا په بشپړ ملاتړ او په لبنان او غزه کې د اوربند تضمین کوونکو په بې پروایي سره په نیواکي فلسطین او لبنان کې وحشیانه جنایتونه ترسره کوي. په نړیوال جنایي محکمه آی سی سی کې د صهیونیستي رژیم د مشرانو محکمه یا د یوې ځانګړې محکمې جوړول کولی شي د جرمونو د تکرار مخه ونیسي او په ټولنه او نړۍ کې د بشري حقونو سرغړونکو ته یو روښانه پیغام واستوي. په ټول نړۍ کې مشهور غورځنګونه او د بشري حقونو سازمانونه له صهیونیستي رژیم څخه د حساب اخیستلو غوښتنه کوي، کوم چې کولی شي د نړیوالو قانوني اقداماتو لپاره لاره هواره کړي. په دې شرایطو کې په نړیوالو محکمو کې د صهیونیستي رژیم د مشرانو محکمه له جدي خنډونو سره مخامخ ده، ځکه چې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو سیاسي او ډیپلوماټیک ملاتړ د نړیوال قانون سیستم جوړښتي کمزوري او د نړیوالې جنایي محکمې لپاره د اغیزمن پلي کول وسیلو نشتوالی د سزاګانو د اجرا او قضایي تعقیب مخه نیسي. نړیوال جنایي محکمه یا آی اس سی سی خپلواک اجرایی میکانیزم نه لري او د خپل قضایي تعقیب لپاره د حکومتونو په همکارۍ تکیه کوي. د امریکا او نورو لویدیځو حکومتونو په شمول زیاتره لوري د تورونو د سپارلو یا د قضاوتونو د پلي کولو لپاره اړینه همکاري نه کوي. امریکا په امنیت شورا کې د صهیونیستي رژیم د اصلي ملاتړي په توګه د پایبندۍ پریکړه لیکونه ویټو کوي. په ځینو مواردو کې د امریکا حکومت حتی د نړیوالې جنایي محکمې په قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه لګولې دي تر څو د اسرایلي رژیم او د هغه د متحدینو په وړاندې د قضیو د څیړلو پروسه ګډوډه کړي. ډیری لویدیځ حکومتونه له سیاسي او اقتصادي پایلو څخه ویره لري او د صهیونیستي رژیم د مشرانو له محکمې څخه په عامه توګه ملاتړ کولو څخه ډډه کوي.
د امریکا او لویدیځ ملاتړ د نړیوال جنایي محکمې جوړښتي کمزورتیا د محاکمې اوږده پروسه او په دې محکمو کې د صهیونیستي رژیم د غړیتوب نشتوالی ټول د عدالت د تحقق مخه نیسي. په هر صورت د شکایتونو ثبتول او د قضاوتونو صادرول حتی که پلي نشي سمبولیک او سیاسي اهمیت لري او کولی شي په نړیواله کچه د صهیونیستي رژیم مشروعیت کمزوری کړي. سره له دې چې د امریکا او لویدیځ لخوا د ملګرو ملتونو او نړیوالو محکمو کې د صهیونیستي رژیم د ملاتړ په برخه کې د ټولو خنډونو سره سره اسلامي نړۍ کولی شي د نړیوالو قانوني ظرفیتونو، سیاسي او ډیپلوماټیکو اتحادونو، د ګډو کمیټو د جوړولو او د عامه افکارو د فشار په کارولو سره په نړیوالو محکمو کې د صهیونیستي رژیم د مشرانو د محاکمې لپاره لاره هواره کړي. په نړیوالو ادارو کې د صهیونیستي رژیم د محاکمې لپاره قانوني حل لارې شته دي، خو پلي کول یې د اسلامي هیوادونو یووالی، عامه فشار، د جرمونو دقیق اسناد او د موجوده قانوني ظرفیتونو کارولو ته اړتیا لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره غلاس هو یو د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. تاسو تاسو موږ نور پروګرامونه پر لپسې نشيږي. افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې پروګرام به اورئ، ورپسې به د کال د شعار 23مه برخه اورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وګمې پروګرام اورئ شي. له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مذکرونه خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سر څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه، سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز، دینی او داسې نور خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ، تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او خبرونو د څیړنې اونیز پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګلون اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د ساینس څیړنې او ټیکنالوژۍ وزیر حسین سیمایی صراف او د افغانستان د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم په تهران کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوه اړخیزو علمي همکاریو پراختیا، د پوهنتونونو ترمنځ د پروفیسرانو تبادلې او په افغان پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او پی ایچ ډی نوي پروګرامونه وجهاجول. مولوی صاحب ندیم د افغانستان په پوهنتونونو کې د دینی زده کړو او اوس مهاله علومو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کړ او د پوهنتوني اړیکو په پیاوړتیا او له ایران سره د علمي پراختیا پر اهمیت یې هم ټینګار وکړ. ښاغلی حسین سیمای صراف هم په دغې غونډې کې د دواړو هیوادونو له کلتوري او مذهبي مشترکاتو ته په اشارې سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره هر ډول علمی ملګرتیا ته د ایران د اسلامي جمهوریت بشپړ چمتواله اعلان کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وویل د قزاقستان د ولسمشر ځانګړی استازی پرکین توکونوف د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر مولوی امیرخان متقی سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ویل افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ، تفاهم او متقابل درناوي پر اساس د اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي هم په دې غونډه کې ویل سیمه ییز ثبات یو ګډ مسؤلیت دی چې د باور جوړونې، د امنیت او اقتصادي همکارۍ د ښه کولو له لارې ترلاسه کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي یرکین توکونوف سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او سوداګریزو او امنیتي اړیکو د پیاوړتیا په اړه د نظر تبادله وکړل. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې توکوموف په دې غونډه کې د سیمه ییزې همکارۍ اهمیت ته اشاره وکړه او د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو لپاره د قزاقستان ملاتړ وکړ. د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي دا هم ویل چې زموږ هیواد د سوداګرۍ پیاوړتیا، د لویو اقتصادي پروژو پر مخ وړلو او د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پراختیا ته بشپړ چمتو دی.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د چین له سفیر ژاو ژینګ او ورسره پلاوی سره وکتل او د اقتصادي ملګرتیاو د زیاتوالي او په افغانستان کې د چینایي پانګوالو د ننګونو د حل په اړه یې سره بحث وکړ. د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې اعلامیې په اساس ویلي دي په دغې غونډې کې چینایي پلاوی په افغانستان کې خپلو شرکتونو ته پیښې ستونزې او خنډونه تشریح کړل او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د ژوروالي غوښتنه وکړه. د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزې اړیکې په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو دي. چین د افغانستان یو لوی سوداګریز شریک او له بهرنیو پانګوالو څخه دی او د بیخ بنایو، انرژي او صنعتي پروژو په برخو کې د پام وړ شتون لري.
د افغانستان د حکومت وسلوالي مخالف ډلې ادعا کړې ده چې په پنجشیر ولایت کې د دې ډلې په برید کې ولس طالبان وژل شوي دي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې ادعا کړې ده چې د پنجشیر ولایت په عبدالله خیل دره کې د طالبانو په یوه اډه باندې د دوی ځواکونو په برید کې د یو قومندان په ګډون ولس طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دغه جبې دا کړې ده چې په دې برید کې لومړی د ماین یوه چاودنه شوې او بیا اډه د راکټونو په واسطه په نښه شوې ده. له دې مخکې په پنجشیر کې د یوې زوربرې چاودنې راپورونه هم ورکړل شوي وو. د پنجشیر سیمه ییز چارواکو تر اوسه دا پیښه نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. له بلې خوا په کابل کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د سلګونو دیني عالمانو، مفتیانو او شیخانو په ګډون په یوه غونډه کې عالمانو یوه پنځه مادهیز پریکړه لیک صادر کړ چې اصلي تمرکز یې په بهر کې په جنگ جګړو کې د افغانانو د ګډون مخنیوی دی. دا پریکړه لیک د جهاد، امنیتي ژمنو او بهرنیو جنگ جګړو کې د افغانانو د ګډون د بندیز په اړه د ګډونوالو رسمي نظر تشریح کوي. دا غونډه د ستر محکمې د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د عامه څارنوالۍ وزیر محمد خالد حنفي او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په شمول د طالبانو د حکومت په نوښت سره جوړه شوې وه او د دې ډلې لوړ پورو چارواکو پکې ګډون کړی.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان او د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ترکمنستان په اشکاباد کې د سولې او باور جوړونې نومې نړیوالې غونډې په څنډه کې سره کتلي او خبرې اترې کړې دي. په دغې غونډې کې دواړو لورو د دو اړخیزو اړیکو وروستي حالت څېړلې او د ګډې ملګرتیا د پیاوړتیا او د موجوده تړونونو د پلي کولو د چټکولو پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. د غونډې په بهیر کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو د ترانسپورت، ترانزیت او سرحدي بیخ بنایو د پراختیا په برخو کې د ایران او پاکستان پراخو ظرفیتونو ته په اشاره سره د هغو تړونونو عملی تعقیب باندې ټینګار کړی چې اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د وروستي سفر په بهیر کې فائنل شوی وو. دواړو خواوو هم دا شان د ارتباطي لارو پراختیا، د سوداګرۍ تګ راتګ اسانتیاوي او د اقتصادي ملګرتیا او لوړول د اړیکو د پراختیا وار مخکې ضرورتونه وبلل. په دغو لیدو کتو کې سیمه ایزو مسلو او د ګډو نوښتونو په چوکاټ کې د لا ډېرې غږملتیا اهمیت هم پاملرنه وشوه.
اخوا د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سید عباس عراقچی او محمد اسحاق ډار هم د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د سولې او باور نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. له دې غونډې وروسته اسحاق ډار په یک شبکه کې په یو پیغام کې یادونه وکړه چې په اشقابات کې د نړیوال سولې او باور کانفرنس په څنډه کې له خپل ورور د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره رغنده کتنه درلوده. هغه لیکلی دی په دې غونډه کې مو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث وکړ او د سیمه ییزو پرمختګونو په اړه مو د نظر تبادله وکړل. همدارشان مو د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخو کې ملګرتیا د ژورولو موافقه وکړه او په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د ګډ کار کولو په اړه خپلې ژمنې باندې مو ټینګار وکړ. همدارشان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د 2015 میلادي کال د سولې او باور په اړه نړیواله غونډه کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغان طالبانو فشار راوړي چې خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي. شریف ویل پاکستان تمه لري چې د طالبانو حکومت د هغو وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. پاکستان په وار وار پر افغان طالبانو تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په څیر ډلو په کنټرول کې پاتې راغلي، خو طالبان دغه تورونه تل ردوي.
د پاکستان د ټولو دفاعي ځواکونو مشر کمانډان فیلډ مارشل سید عاصم منیر د هیواد له لوړ پوړو پوځي قومندانانو سره په یوې غونډې کې د افغانستان د پولې له پورې غاړې د ترهګرې دوامدار ګواښ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې اوسنی وضعیت د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه دی او کابل باید د سرحدي امنیت او د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي مسؤلیت ومني. د پاکستان دغه لوړ پوړي پوځي چارواکي هندوستان ته هم خبرداری ورکړې چې نوې ډلې باید د پاکستان د دفاعي وړتیاو په اړه په هیڅ ډول وهم یا غلط فهمۍ کې پاتې نشي. تیرونه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان، د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي یو شیاو وینګ سره په کتن کې د سیمې وروستي امنیتی حالات وڅېړل. دغه خبرو ته اصلي مرکز د افغانستان په خاوري کې لا ډیره ترهګر وړلو څخه پر امنست کېدونکو غوښونو شوې ده. دا پاکستان ځنګړی استازي په ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دي په چې دوی د چین ځنګړی استازي سره په خپل لیدنې کې په افغانستان کې میشتو ترهګرو تنظیمونو لخوا رامنست شوي سیمیز امنیت د ګواښ په اړه بحث کړی دی. محمد صادق خان زیاته کړې ده دا غونډه د پاکستان او چین ترمنځ د منظمو مشورو یوه برخه ده چې موخه یې د ترهګرۍ ضد ملګرتیا پیاوړتیا ده.
او په پاکستان کې د سرحدي سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس جنید الطاف له افغانستان سره د خپل هیواد د ګډ ترانزیټي سوداګرۍ په ځنډیدو باندې د بیا کتنې په سپارښتنې سره وویل ټول ستونزې باید د خبرو اترو په میز حل کړی شي تر څو دوه اړخیزه سوداګرۍ ته نور زیان ونه رسیږي. د پاکستان د سرحدي سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر هم ومنله چې سیاست له سوداګرۍ څخه جلا کار دی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د بیا پیل لپاره یې د سمدستي خبرو اترو غوښتنه وکړه. پاکستانی سوداګرو خبرداری ورکوي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ ځنډول د زرګونو کارګرانو کار له ګواښ سره مخامخ کوي او احتمال شته چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ناکرارۍ رامنځته کړي. دغو سوداګرو د اسلام آباد له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د زیانونو د جبرانولو او د موټرو د درولو د لګښتونو د کمولو لپاره د ملاتړ میکانیزم رامنځته کړي.
قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت مو هم دومره وو نو تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
زلاندا یون
ډیر عزت منوریتون کوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنئ. عزیزانو په داسې نړۍ کې چې اقتصادي سیالي هیڅ پول نه پیژني یوازې هغه هیوادونه د ودې فرصت لري چې ځانونه د نړیوالو بازارونو په شرایطو کې تعریف کړي. ایران هم په هغه کال کې چې د تولید لپاره پانګونه نومیږي د خپلې پراختیا په لاره کې په یوه مهم پړاو کې دی. چیرې چې اصلي پوښتنه دا ده څرنګه کولای شو له خپلو لویو کورنیو ظرفیتونو ور اخوا لاړ شو او د نړیوال ارزښت زنځیرونو له پراخې شبکې سره یو ځای شو. د تولید لپاره پانګه پروګرام په دې برخه کې د پراختیا څلرم اصل ته ګام پورته کوو. نړیوال بازار موندنه او په اقتصاد کې هدفمند ورګډیده. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان یک صدا یک صدا یک صدا هم دل و هم زبان یک صدا هم دل و هم زبان.
گران اوریدونکو مجله هم په هغه کال کې یو چې د انقلاب د ستر لارخود په نوښت د تولید لپاره پانګه چونه بلل شوې ده.
هغه نوم چې د تیرو کلونو په څیر د ډیری ستراتیژیکو نومونو په څیر یو لنډمهاله شعار نه دی، بلکې د لوی اقتصادي پالیسیو د لارښوونې او د یو لوی حقیقت د یادولو هڅه ده. که ایران غواړي د خامو او اومو موادو د خرڅلاو او غیر تولیدي اقتصاد له بد مرغه حلقې ووزي، نو باید د نړیوالو بدلونونو په زړه کې خپله لاره ومومي او د نړیوالو ارزښتونو په زنځیرونو کې له لویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي. په تیرو 28 پروګرامونو کې موږ د پراختیا د لومړیو دریو اصولو په اړه خبرې وکړې: بشری پانګه، په زیربناو کې پانګونه او عملی پالیسی جوړونه. په دې پروګرام کې موږ څلورم اصل ته ننوځو، هغه اصل چې پرته له هغې ټولې پراختیایي هڅې نیمګړې او بې اغېزې پاتې کېږي. نړیوال بازار موندنه او په نړیوال اقتصاد کې هدفمند ورګډېدل. نوی اقتصادي راپورته کېدونکي هیوادونه یوه ګډه تجربه لري، هیڅ یو یوازې په کورنی بازار تکیه کولو سره اقتصادي پرمختګ نه دی ترلاسه کړی. جنوبی کوریا په 1980 لسیزه کې له 1 میلیارد ډالرو څخه کم صادرات درلودل، نن دا له 680 میلیارد ډالرو ډیر صادرات لري. چین په 1980 میلادي کال کې یوازې 40 میلیارد ډالر صادرات درلودل، نن د 3.6 تریلیون ډالرو څخه ډیر صادراتو سره دا د نړۍ تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. ویتنام خپل صادرات د 2000 لسیزې په لومړیو کې له 14 میلیارد ډالرو څخه 450 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. د هند د ډیجیټال او معلوماتي ټکنالوژۍ خدماتو صادرات په 1998 میلادي کال کې له 10 میلیارد ډالرو څخه کم و او تیر کال یې 2.6 میلیارد ډالرو ته لوړ شوي دي. دا شمیرنې یوازې احصایې نه دي، دا د دې شاخصونه دي چې هیوادونه څنګه له نړیوال بازار سره وصل شوي دي. مکینزی پوانکور د نړیوال کې دوه دریمې څپې په اړه خپل کلنی راپور کې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې مخکې د نړیوال ارزښت زنځیرونه سره وصل شوي وو، په اوسط ډول د هغو هیوادونو په پرتله دوه چنده اقتصادي وده تجربه کړې ده چې په کورنیو بازارونو تکیه کوي. د بروکینز انسټیټیوټ د ختیځې آسیا د اقتصادونو د تجربې په تحلیل کې دا هم لیکي: صادرات یوازې اقتصادي وسیله نه ده، دا یوه اداري وسیله هم ده. هغه هیوادونه چې صادراتو ته متوجه دي په تدریجي ډول ډیر چټک بیوروکراسي، یو ډیر انعطاف منونکی خصوصي سکتور او یو ډیر اړونده تعلیمي سیستم رامنځته کړی دی. ایرانی اقتصاد پوهانو لکه ډاکټر مسعود نیلی او محسن رینانی په مکرر ډول ټینګار کړی چې نړۍ ته د ایران معرفي کول یو ستراتیژۍ ته اړتیا لري، هغه ستراتیژۍ چې پوهیږي چې چیرته ننوځي، په کوم محصول سره، په کوم کیفیت سره، د کوم بازار لپاره او د ملګرتیا کوم ماډل سره. نړیوال بازار موندنه یوازې د محصول پلورر نه دی، دا د متقابلو عملونو یوه ټولګه ده. په دې کې د بازار پوهه، د تقاضا تحلیل، د محصول معیاري کول، نړیوال برانډینګ، اقتصادي ډیپلوماسي، د ارزښت زنځیرونو سره یو ځای کېدل، د مهاجرینو کارول، په نړیوالو نندارتونونو کې ګډون کول، د آزاد سوداګرۍ تړونونو کې برخه اخیستل، د 2 ملي شرکتونو سره همکاري کول او د صادراتو آسانتیا برابرونکي ادارې رامنځته کول شامل دي. هیڅ ایواد له دې زنځیره پرته دوامداره وده نه ده ترلاسه کړې. کله چې موږ د جنوبی کوریا تجربه ته ګورو، نو پوهیږو چې دا هیواد لومړی د ټیټ ارزښت اجزاو صادرولو سره نړیوال بازار ته ننوت. په 1980 لسیزه کې کوریایی شرکتونه ډیری وختونه د جاپانی او امریکایی شرکتونو د تولید لپاره د ټیکهدارۍ کار ترسره کاوه. سامسنګ په پیل کې د برېښنایي اجزاو ټیټ لګښت تولیدونکی و، خو د نړیوال ارزښت زنجیر ته داننه وتل معیارونو ټکنالوژي او د نړیوال پلور شبکې ته لاسرسی چمتو کړ. د وخت په تیریدو سره کوریا د ټیټ ارزښت تولید د منځني ارزښت تولید ته او بیا د لوړ ارزښت تولید ته لاړ. نن سامسنګ او ال جی د لوړ نړیوال ارزښت زنجیر برخه دي. قدرمن اوریدونکو، ویتنام هم دا ماډل تکرار کرد. پرته له دې چې په پیل کې پیچلې ټکنالوژي درلوده، ویتنام لومړی د سامسنګ، اپل، انټیل او کوریایي او جاپاني شرکتونو پر راجلبولو سره مونتاژ ته ننوتل، بیا یې تخنیکي مهارتونه رامنځته کړل او په تدریجي ډول کورني شرکتونه هم وده وکړه. نن په ویتنام کې تولید شوي 15% سمارټ فونونه صادر کیږي. دریم ماډل د ترکیه ماډل دی. ترکیه په اروپایي اتحادیه سره د ګمرکي اتحادیه تړون له لارې ځان د 500 میلیون یورو اروپایي بازار ته بند کړ. په پایله کې د ترکیه د موټرو، کور وسایلو او جامو سکتورونه اوس په بشپړ ډول د اروپایي ارزښت زنجیر سره ګډ شوي. ترکیه اوس په کال کې له 1 میلیون ډیر موټرونه تولیدوي چې 80% یې صادریږي. څلورم ماډل د هالند ماډل دی. هالند یو کوچنی هیواد دی چې د ایران د ډیری ولایتونو په پرتله په ساحه کې کوچنی دی، خو دا د نړۍ د کرهنیزو محصولاتو دوهم لوی صادرونکی دی. د هالند د بریالیتوب راز څه دی؟ نړیوال بازار موندنه، د عصري لوجستیک شبکه، سخت معیارونه او د بازار اړتیاو تمه. هالند خودلی ده چې حتی په هغو سیمو کې چې ایران طبیعي ګټه لري، بازار موندنه او د ارزښت زنجیر وروستۍ خبره لري. د دې ماډلونو ترڅنګ بهرني وګړي مهم رول لوبوي. په 1980 او 1990 لسیزو کې چین په امریکا، اروپا، مالیزیا او سنگاپور کې په میلیونونو چینایان فعال کړل. په چین کې د بهرنۍ مستقیم پانګونې یوه مهمه برخه د بهرنیو چینایانو لخوا ترسره شوه. دغه انساني شبکې نه یوازې پانګه راوړه، بلکې د بازار پوهه، سازمانی کلتور او د لویدیز بازارونو ته د توکو د ننوتلو لاره یې هم لیږدوله. هند د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې هم همداسي وکړل. نن د هند د خدماتو صادراتو یوه مهمه برخه د هغو شرکتونو له لارې ترسره کیږي چې بنسټ ایښودونکو یې امریکا کې زده کړې یا کار کړی دی. خو دا تجربه څنګه د ایران لپاره ماډل کیدلی شي؟ لومړی د ایران اصلي ګټې باید وپیژندل شي. ایرانی اقتصاد پوهان لکه ډاکټر فرشاد مومنی، ډاکټر کمال اطهری او ډاکټر جواد صالحی اصفهانی ټینګار کړی چې ایران سیالي ګټې لري خو د صادراتو ګټې نه لري. د صادراتو ګټې هغه وخت ممکنه کیږي چې هدف بازار، نړیوال ویش، معیاري کول او نخه کول جوړ شي. دا چې د ایران د تیلو، پیټروکیمیکل قانونو او حتی د خوړو صنعتونه به تر هغه وخته پورې رښتینی اضافه ارزښت تولید نه کړي تر څو چې دوی په نړیوال ارزښت زنجیرونو کې تعریف نشي. د ایران لپاره دوه اصلي لارې شتون لري: د سیمه ایز ارزښت زنجیر سره یو ځای کېدل او د نړیوال ارزښت زنجیر سره یو ځای کېدل. د سیمه ایز ارزښت زنجیر معنا د خپلو ګاونډیانو د 600 میلیون قوي بازار دی، له عراق او پاکستان تر مرکزی آسیا پورې. دا بازار د نفوس، جغرافیایی او ترانسپورت لګښتونو له پلوه بې ساري ګټه لري. یو بریالی مثال ترکیه ده چې لومړی سیمیز بازارونه فتح کړل او بیا اروپا ته ننوتل. د نړیوال ارزښت زنځیر معنا دا هم ده چې له لویو نړیوالو شرکتونو سره د ملګرتیا او همکارۍ له لارې په اروپایي اتحادیه، ختیز آسیا او امریکا کې شتون ولري. د سی اس آی اس فکری پوهنکور په خپل 2023 میلادي کال راپور کې ټینګار کوي چې د هغوی وادونو لپاره چې د بندیزونو یا محدودیتونو لاندې دي د سیمه ییزو څو ملي شرکتونو له لارې د نړیوال ارزښت زنځیر کې برخه اخیستل یو حقیقي او مؤثره لاره ده. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دې پروګرام په دوامه برخه کې موږ د نړیوال بازار موندنې لسو اصولو ته پام کوو، خو په دې پروګرام کې یوازې له دوی څخه یو په اړه بحث کوو. نړیوال بازار ته د تدریجي ننوتلو اصل د ټولو بریالیو اقتصادونو تجربه ښیي چې یو هیواد باید په مستقیم ډول له نړیوالو برندونو سره سیالي ونه کړي. جنوبی کوریا لومړی پرزه تولید کړي، ویتنام لومړی مونتاژ وکړ، چین لومړی بهرنی فابریکې را جلب کړي، مکسیکو په پیل کې د موټرو پرزو قراردادی و، حتی لویدیز جرمنی د دوهم نړیوال جنگ وروسته د صنعتي پرزو د تولیدونکو په توګه د ارزښت زنځیر ته ننوتل او بیا یې خپل لوی برانډونه بیا ژوندی کړل. دا نمونه یو مهم پیغام لري. د دې لپاره چې ایران نړیوال بازار ته ننوځي، باید لومړی د زنځیر په ټیټو او منځنیو لینکونو کې تمرکز وکړي، او هغه دا دی: د ترکیې لپاره د موټرو پرزو تولید، د کورنی وسایلو په برخه کې د چینایي شرکتونو سره ملګرتیا او همکاري، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د هند لپاره د پرزو تولید، د روسیې او عراقي بازارونو لپاره د خوړو صنعتونو پراختیا، یا د اماراتو او قطر لپاره د ښکته تیلو تجهیزاتو تولید. دا ننوتل څومره چې دقیق او مرحله‌ای وي، د بریالیتوب احتمال به ډیر وي. په راتلونکي پروګرام کې به د نړیوال بازار موندنې نورو حصولو ته په اړه بحث وکړو، په شمول د نړیوال برانډینګ، معیاری کول، اقتصادی ډیپلوماسۍ، لوجستیک پراختیا، د نندارتون شبکې او د څو ملیتي شرکتونو رول. خو دا لومړی اصل چې په تدریجي ډول داخلي دل دي، د بریالیو هیوادونو د ټولو اقتصادي لاسته راوړنو اساس دی. عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او زم ستاسو له حضور اجازه اخلو او تاسو په متعال خدای سپارم. تلپات خوشبویی.
گرانو او قدرمن اردوونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دوستانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرام په دې لړۍ کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعګانو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایي کړي دي ویناوې در سره شریکوو. په دې نننی پروګرام کې دوی د انحرافاتو او گمراهیو په وړاندې دریدنه او مقابله د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون وجه او د شورا درس معرفي کوي. دوی فرمایي چې د هغې زمانې لا ډیر زیات خطرناک بیلداری حرکت سره په مقابلې کې حضرت امام حسین علیه السلام ودرېږي، او دا یو درس دی چې خپله هغه قدرمن امام هم تکرار کړ، یعنی خپل کار یې د اسلام په حکم سره مستند کړ. او وی فرمیل، یعنی زما دنده دا ده چې کوم کار چې ترسره کوم په کار دي د مخالفت څرګندونه وکړم، بیا د مخالفت او مقاومت او درېدنې په لاره کې ګام کېږدوم. برخلیک چې هر څه کېږي شی دي شي، که برخلیک مو بریا وه نو ډیره ښه دی، او که شهادت و بیا هم ډیره غوره ده. یعنی دا شان امام حسین علیه السلام خپل حرکت وکړ او ځان یې شهید کړ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.